تلیسی او دا کار اخلاقی او انسانی اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایله وو، په پایل کې د خپرونې د موضوع په اړه د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانانو تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوری هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راشي، باید اتفاق راشي.
زرغونه اوزله دهقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي چې په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنټ فعاله کړو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بے جایه خبرې یا بے جایه مسائل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې مل پر ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکې خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
درمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي.
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ مونگ اصلی ارتیا، مونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده، با همدی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، امدگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید پا دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگا و تاس طول دا غد وطن پا ضروریاتو که فکر اکنو او دا افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دا دي چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. طبیعا موضوع ډیر هغه کیږي، خو به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تام اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوي تاثیر لري، او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې هم دا اوس ډیر بد حالت روان ده، په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري توری عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شد، باز محدود اخبارونه و، په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و، یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلوم دار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کیدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کیږي، شخصیت ته سپکاوی کیږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې. پخوا وخت اور وګرځیدلو په غم تاسو بس درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کیدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود و نه لري، مسئولیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسئله ده. او بل مسئله متاسفانه دننه په افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت که د ما پان یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نده، نده نه نه په افغانستان که او نه په بهر که. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ دا فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه احیاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزښتونه چه ده افغانان و پتولنه که موجود و او ده افغانستان په تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه ده ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت و رسپکت چه ارتوایی اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منسته چی چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافی چی دی، مشترک ارزښتونو تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
سادات صاحب، راځو په آخره که بعد تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی د ټولنیز و رسنه و للاره دیدی لپاره چه یو چو لیدون که ولری د زینو نور و کسانو شخصیت توهینوی سپک سپوری خبری یا لیکی یا وایی کنه، دو خود با تاسو چه ویل ولری؟
طول افغانانو تا، مخصوصا زوانانو تا، دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا که اوسیگی معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چه امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شي، یعنی وقت ډیر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په د رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسله ده. د مونږ او تاسو د پاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو د پاره په دای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینا باید مثبت استفاده وشی. په همده خاطر د ما پیام طول افغانان تا مخصوصا زوانان تا دادی چې د وقت قدر باید په پام که ونیسی او د وقت نه د شرایط نه باید دیر قوی استفاده وشی. منگو که دا زوانان تحصیلات ولری چه پا طولانه که پزاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جوان که قوی برخ واخلی، طول زوانان، طول افغانان باید دا مسائل پا پام که ونیسی، یو بلتای درناوی وکی او اعتماد وکی.
بله سادات سب، دیر زیاد مننه، تاسو جوان دیب سلامت وسی.
میربانی، اوسا او تاند وسی.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنګ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده، پوښتنه مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د کلیرنس سره مرکه کولې، دا مې ډېر تا مغه رقم هغه ته ډېر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځی په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوی ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ مورنی ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي راډیو مجلې ته وویل:
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه، او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو وېشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوی دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، زین واگری دیتا ارموری وای د پنشیر په شاخوا کې وایل شوی ژبه په نامه پراچی د منجان ژبه او نن افرات په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه اما څلوري ورو کې ژوندې آریایی ژبې دي چې سیدات پختو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ډلو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8 سلنه تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخېږي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وایي په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خپرونې خپروي او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه دي خبرې شوې. البته د چټ جی پی ټي په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمېرې زیات شوې دي. همدارس د شمېرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې 1 کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي. اما دا بندیز اوس لرې شوی دی. لومړی ځل په 1974 کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. 9 کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د شباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټي ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټي کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټونکې پاڼه کې د تیر 1 کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټي ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وای چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یوه هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 21مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنۍ یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروړه اولاد لرم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.